السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شراغلاست. زه ملالی بشیریم د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. نن پنجشنبه د مې 28مه نیټه ده چې د غبرګولي له 8مې نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات لرو، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. د روسیې دفاع وزیر اندری بیلسوف د ډلهییز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو شورا په غونډه کې خبرداری ورکړی چې د منځنۍ آسیا لپاره لومړنی تهدید په افغانستان کې له میشتو افراطي ډلو څخه راځي. ده زیاته کړی چې د دې ډلو د فعالیتونو د پراختیا خطر ګاونډیو هیوادونو ته مخ پر زیاتېدو دی. تر دې وروسته د طالبان حکومت هغه اندېښنه بې بنسټه وبلله چې ګواکې له افغانستانه نورو ګاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د کوم چا مشخص نوم یاد نه کړ، خو پر ایکس پاڼه یې لیکلي چې په افغانستان کې هیڅ خپل سری ډلې نسته. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې تر 40 زیاتې افراطي ډلې فعالیت کوي. د 2018 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د واک تر رسیدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان د افراطي ډلو د ساتلو لپاره خپل تورونو سره مخامخ شوی دی. د یادونه وړ ده چې روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په غزنی کې د خوشحال رادیو مدیر مسؤول سلیمان راحل د دې ولایت ابتدایي محکمې په درې میاشتې بند محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوه اعلامیه کې د چهارشنبه په ورځ دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او غندلې ده. یوې ځایي سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د غزنی ښار ابتدایي محکمې په یوه غیر علني غونډه کې چې د غبرګولي په لومړۍ نیټه ترسره سوه، سلیمان راحل د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په درې میاشتې بند محکوم کړ. د سرچینې په وینا په دې حکم کې د هغه د تیر سوي بند موده هم شامله ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د سرچینې په حواله لیکلي چې د طالبانو استخباراتو راحل د روان کال د غوې میاشتې پر 15مه نیټه پر فیسبوک پاڼه د ځینو پوسټونو له امله نیولی و چې پکښې د خلکو د اقتصادي ستونزو او فقر په اړه څرګندونې کړې وې. د هغه په وینا د غزنی ولایت استخبارات د خلکو د ستونزو انعکاس، د عامه ذهنیتونو د پارونې هڅه او د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات بولي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو چارواکو د قزاقستان له چارواکو سره د افغانستان اړوند د سیمه ییز همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما مشري روزا او تمبایوا او د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر UNODC سیمه ییز استازي اولیور سټولپ د سه‌شنبه په ورځ د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت له لومړي مرستیال اکان رحمتولین سره وکتل چې د افغانستان اړوند د سیمه ییز همکارۍ په اړه بحث وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیه له مخې دا غونډه په افغانستان کې ثبات، دوامداره پراختیا او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو متمرکزه وه. د طالبانو ستره محکمه اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې د سپوږمۍ لیدلو کمیټو د سه‌شنبه په ورځ د مې په 28مه نیټه د سپوږمۍ لیدل تایید کړي، خو د جون 8مه چې د شنبه ورځ ده د اختر لومړۍ ورځ ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د نړۍ اکثریت مسلمان هیوادونه د جمعې په ورځ اختر ونمانځي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عراق، عمان او اندونیزیا د جمعې ورځ د لوی اختر ورځ اعلان کړې ده. د عرفی ورځ به چې په اسلام کې یوه له خورا سپېڅلو ورځو ده د پنجشنبه په ورځ وي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ د مې په 28مه نیټه وویل چې د حماس مشر محمد سنوار چې د دوی یو له خورا مطلوبو کسانو څخه و او د حماس ډلې د وژل سوي مشر یحیا سنوار کشر ورور و له منځه وړل سوی دی. محمد سنوار د رواني میاشتې په پیل کې د غزې په جنوب کې په یوه روغتون کې د اسرائیلو د برید هدف ګرځېدلی او نتنیاهو د مې په 28مه وویل چې احتمال شته دی وژل سوی وي. حماس لا تر اوسه د سنوار مړینه نه ده تایید کړې. امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. سنوار تیر کال وروسته له هغه چې اسرائیلو د هغه ورور یحیا په جګړه کې وواژه د حماس فلسطینی وسلوالې ډلې لوړې رتبې ته پورته سو. یحیا سنوار د 2023 کال د اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل د لوی برید پلان جوړ کړی و چې په نتیجه کې جګړه پیل سوه. او وروسته د اسرائیلو لخوا پر ایران کې د حماس پر مخکېدي مشر اسماعیل هنیه تر حملې وروسته د دې ډلې عمومي مشر وټاکل سو. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل په خبرونه کې دا موضوعات لرو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنی اسیا هیوادونو ته یې د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. له څېړونکو سره مو هم خبرې کړې.
د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنی اسیا هیوادونو دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو این هابیټاټ وایي په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلور یې په داسې سیمو کې ژوند کوي چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. موږ له اوسیدونکو سره هم خبرې کړې دي.
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو او د واورو څخه
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په غزه کې د مرستو پر یو ګودام د ګڼې ګوڼې له کبله دوه کسان مرسیوي او څو نور ټپیان سوي دي. د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنی اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونی رد کړی دی. د روسیې تاس خبری اژانس تیر ورځ په یو راپور کې د نوموړي له قوله ویلي چې پوله شریکو او تر هغه ورهاخوا هیوادونو ته د دې ډلو د نفوذ احتمال مخ پر زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت دا څرګندونې بې بنسټه بللې دي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي له دې سره سره چې روسیه او د منځنی اسیا هیوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریز اړیکې لري، خو په افغانستان کې د توندلارو ډلو له لوري د ګواښونو په اړه د دغو هیوادونو اندېښنې لا هم پر ځای دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنی اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې دفاع وزیر آندری بولوسوف په بشکک کې د ډلیز امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د متعددو افراطي رادیکال ډلو فعالیتونه لا هم د منځنی اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ ګڼل کېږي. د روسیې تاس خبری اژانس چهارشنبه د 28مه په یو راپور کې د نوموړي له قوله زیاته کړې چې په افغانستان کې له 1500 څخه ډېر جنګیالي له 100 څخه زیاتو توندلارو ډلو کې فعال دي او دا احتمال مخ په زیاتېدو دی چې دوی پوله شریکو او له هغې هاخوا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د چهارشنبې په ورځ د 28مه په خپله ایکس پاڼه د روسیې د دفاع وزیر دا څرګندونې بې بنسټه ګڼلې لیکلي چې په دې هیواد کې هیڅ کوم خپلسري ډله نشته او افغانستان هیچا ته خطر نه دی. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي باور لري سره له دې چې روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریزې اړیکې لري، خو د دغو هیوادونو اندېښنې په ځانګړي ډول د دیشتلې او د مخدره موادو قاچاق په اړه لا هم پر ځای دي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د روسیې نږدېوالی پر دوی د بشپړ باور په معنا نه دی، بلکې په خبره د سیمې د امنیتي ګواښونو د مهارولو لپاره یوه هڅه ده. ښاغلی اتمر وایي له افغانستان سره پوله شریکه هیوادونه اړ دي چې له طالبانو سره اړیکې ولري څو د افراطي ډلو پر خوځښتونو مؤثره څارنه او له احتمالي خطرونو یې مخنیوی وکړي.
په دې برخه کې په تېر کلونو کې هم څو ځلې دغه واقعات ترسره شوي دي، مخصوصا د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنی اسیا هیوادونه دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي. دوی غواړي چې هم د طالبانو سره نږدې کار وکړي، هم د دوی په نقل انتقالاتو د دوی په حرکاتو باندې نظارت ولري.
که څه هم د دایشتلې خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې دا ډله په دې هیواد کې ځپل شوې او د لمانځه تلو په حال کې ده. یو شمېر امنیتي شنونکي هم په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتي اندېښنې بې ځای نه بولي او وایي چې دغو هیوادونو په وروستیو کلونو کې په دې اړه شواهد هم ترلاسه کړي دي. د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې د برخې شنونکي عارف سحر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د سیمې او له سیمې بهر هیوادونو اندېښنه په دې اړه بیخي پر ځای ده. افغانستان کې د دې ترهګرو شبکو او ځواکونو حضور یو رښتینی او واقعي حقیقت دی او دا کولی شي د سیمې او له سیمې بهر هیوادونو ته جدي ګواښونه راولاړ کړي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په روسیه کې د دوی د سفارت سرپرست جمال ناصر غرور د مسکو په 14مه نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. تولونیوس خصوصي رسنۍ د چهارشنبه په ورځ زمې پاتې ویشتمه په خپله ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د رئیس حافظ ضیا احمد له قوله لیکلي چې دا وینا د وروستیو امنیتي تحولاتو په افغانستان کې د لاسته راوړنو او د سیمې او نړۍ پر وضعیت د دغو تحولاتو د اغیزو په اړه وه. یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د نږدې څلورو کلونو په تېرېدو سره لا هم هیڅ هېواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو پښتو خبرې مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي په پلازمېنه کابل کې له هرو 5 کسانو څخه څلور یې په غیر رسمي او غیر پلان سوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. دغې ادارې پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه وضعیت په ځانګړې توګه ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکي ماشومان د پاک اوبو په ګډون روغتیایي خدمتونو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته له لاسرسي بې برخې دي. د ادارې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی ویشتمه خبر کړی ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودې روغتیا او راتلونکي مستقیمي اغیزې لري. په بیان کې راغلي په پلازمېنه کابل کې له هرو 5 کسانو څلورې په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هبیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډې یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل
پوړي کې د ګردو خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړ لار ته نه ده ختلې چې په دې سره یې په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لري دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل ښار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت له امله په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمی دي.
دلته موږ پاکې اوبه نه لرو د سکلو لپاره، د ماشومانو خونځي نشته، سرکونه خراب دي، چې بارانو شي ډېر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته، خو برېښنا پکې نه وي. ژوند دلته سخت دی، خو څه وکړو، زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمې دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې. بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات له دې وړاندې د 13 اپریل په 14مه هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه او په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي او ډېرې داسې میله زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاک اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولی شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایي کمې وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بېکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږکال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت ستره محکمه تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د ذوالحجې میاشتې د نلیدلو له امله به د لوی اختر لومړۍ ورځ لس ورځې وروسته د شنبه د جون 9 وي، خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو بیا د جون 6 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. یو شمیر افغانان وای د مذهبي ورځو پر سر اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. ځینې دینی عالمان بیا وایي چې که څه هم دا مسأله د فقه له نظره کومه ستونزه نه لري، خو په اسلامي جنتري کې د عرفی او لوی اختر مذهبي اهمیت ته په پام سره غوره ده چې په دې ورځو کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ اختلاف نه وي. نور حال په دې راپور کې
د راتلونکي لوی اختر او عرفې د ورځې په ټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشتوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یوې اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د عرفې د ورځې روژه ونیسي، خو نه پوهیږي په کومه ورځ.
موږ حیران یاستو چې د عرفې د ورځې روژه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ وسی، فلورس خو نو وسیږي چې موږ په مغرز روزه سو دلته په افغانستان کې.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم نو غختل په راپور کې نوم خپور شي ویل عرفه د مسلمانانو ترمنځ یووالی ښیي، ځکه د ټول نړۍ مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره یو ځای کیږي.
دا سمه ده چې هر مملکت کې چې سپوږمۍ ولیدل شي هغوی کولی شي چې په هغه باندې روژه ونیسي او یا لوی اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري، خو اختلاف د عرفې په ورځ یا په لوی اختر کې دا هېڅ چاته نه ده په کار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفې د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کیږي.
د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون د مئی 8 اعلان وکړ چې لاس ورځې وروسته د جون 8 به په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه ونمانځل شي. سره محکمې په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو لمخې د ذوالحجې لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو بیا د جون 6 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنجشنبه د جون 15 به د عرفې او جمعه د جون 6 به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. یو شمېر دینی عالمان وایي چې د فقه له نظره دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمیر عالمان معتبر ګڼي او یو شمیر نور یې معتبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یوه سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې هر سیمه کې باید د نوي میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. نوموړي وویل که څوم د فقه له نظره دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره یې بهتره داده چې د عرفې د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود.
راجیه تا دغه خبره غوره داده چې په عرفه کې هغه ته د مغه د سعودي اعلان ته دی اعتبار وکړی شي. تر څو د مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ، او حج خپله د فلسفې داده چې مسلمانانو وحدت یووالی ده، او په دې کې هم کله چې مسلمانان دوه عرفه کوي نو تب احسان په فقهي لحاظ لاره لشته او تشته، اما غوره مناسب نه دی.
د عرفې او لوی اختر او دغه راز د روژې د پیل او د وړوکي اختر په اړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نوی نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول اختلافات موجود ول. د اسلامي روایتونو له مخې عرفه هغه ورځ ده چې حاجیان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د عرفات میدان کې د حج د مراسمو د پای ته رسولو لپاره پکې راټولېږي. لامدې عمله دا ورځ د هغو مسلمانانو لپاره هم نیکمرغه ده چې حج ته نوي تللي، ډېری روژه نیسي او په دې ورځ عبادت کوي. یادونه ور ده چې د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي چې کال د حج په مراسمو کې افغانستان ته د 10,000 ګډون کوونکو برخه ورکول شوې ده، او د هر حاجی لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,230,000 افغانۍ څخه زیات ټاکل شوی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. هندي رسنۍ وایي نوی ډیلی له 4 ځنډ وروسته یو وار بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د هندو ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغانان په ځانګړې توګه پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولای سي په انلاین ډول د هند د ویزې غوښتنه وکړي. له 2020 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې نوی ډیلی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیلوي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تګ کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، تازه نوی ډیلی له 4 ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنیو له ډلې د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې د اقدام د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوي آنلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوې. دغه ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ درملنې زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي. خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د انلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د انلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره ومومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړې وي خو بریالي نه شو. خو د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډېری توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، که طبي نباتات دي او که همدارنګه معدن ده، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پرېکړه کړې ده چې بېرته د ویزې سیکشن فعال دي، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي، د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه کمه او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدام خوښ دي. د ننګرهار یو اوسېدونکی او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او 2 ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی، وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل د ویزې بندوبست وکړم چې زه لاړشم هندوستان ته، لاړشم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکړي ګولۍ سره خنېم، دا اوس هم زما سام بندېږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن نه شم جګولی او پیسې پیسې هم لاړ، دوه وارې اپریشن مې وکړو، یې امکان خم نه یم. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، طبابت نگانه ده، دوی خدا، ډاکټرانه خدي.
یو شمیر محصلین هم چې د هند ویزو د ستونزې له امله یې زده کړې نیمګړې پاتې دي، وایي د تعلیمي ویزو په اخیستلو سره به د نیمګړو زده کړو هیلې پوره شي. د کابل یو اوسېدونکي محمد زمان چې مخکې د هند په ګجرات پوهنتون کې محصل و، ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډېر چانسونه شته، دا یو ښه بدیل شو اوس، او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو ښه فرصت او ښه چانس دی. زما زده کړې نیمه پاتې وي، دا چې اوس ویزې پیل شولې، نو زه به یو ځل بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم، زده کړې به بشپړوم.
د یادونې ده دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلي ترمنځ راشه درشه زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوځي نښتې وروسته د هند د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې. له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دغه وزارت سرپرست امین خان متقی افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کابل کې په لیدنه کې هیله ښودلې وه چې له نوې ډیلي سره به اړیکې پراختیا عمومي. په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي و چې امیر خان متقی افغانانو په ځانګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې ډیلي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شوي ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرې مجله اوري. په افغانستان کې شاید داس کسان کم وي چې په خپل کورونو کې د مطالعې لپاره لس کتابه ونه لري، خو ست داسې هم چې لسګونه عامه کتابتونونه یې جوړ کړی دي. دا کس څوک دی او دغه څه ډول کتابتونونه یې جوړ کړی دي؟ په دې اړه جزئیات په دې راپور کې اورو چې دغه کس په ژغ پیلېږي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلي عامه کتابتون نومر کړی دی.
د کلي په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی و. نوموړی وایي لومړی پیل یې هم کابو 12 کاله مخکې له خپل کلي د میدان وردګو ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخشک وکړ، او اوس یې د کار ثمره په 3 ولایتونو کې 9 عامه کتابتونونه دي.
موږ د وردګو ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړي کتابتونونه، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې هم 3 کتابتونونه جوړ کړي دي، او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼیو ولسوالۍ کې او یو د بربز ولسوالۍ کې د کتابتونونه موږ جوړ کړي دي.
ښاغلی محمودي وایي دا کتابتونونه چې ډېری یې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، انجوماتونو او دیني مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړی، په هر یو کې له 1500 توکو نیولې تر 3000 پورې کتابونه موجود دي چې په ساینسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دینی علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یوه په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودي د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسېدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکارۍ مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي.
په عموم کې تر اوسه پورې زموږ سره نه رسمي ادارو که هم استاد دي که دولتي ادارې دي او که نور ارګانونه دي، موږ تر اوسه پورې چا همکاري په دې برخه کې نه ده کړې. دا ټوله همکاري د عامو خلکو ده، د ځوانانو ده، د بااستاد خلکو ده، د خویندو ده چې هم یې نقدي مرستې کړې دي او هم یې کتابونه مرستې کړې دي له موږ سره.
درې څلوېښت کلن مجیب الرحمن محمودی چې د لسانس تر کچې په اقتصاد کې زده کړې کړې وایي له دې کار خوښ دی، ځکه په خبره یې ګټې خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده.
زه یو وخت کې ښار ته تللم، د چاک ولسوالۍ یو سپین ږیری په موټر کې راسره ناست و. ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لورانې دي، ته زمانه نه مې ډېره تکړه دي. زوی مې په لسم سنف کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده د غزوی نه مې ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما وویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي، نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل بې خدای دې اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی. نو وی زمن مې د همغو کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي و د همغو نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنځیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکې رد کړی ده. دغه شانې د تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقه سره اړخ نه لګوي. د یادونې ده که څه هم په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو تر څنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته، دغه شان بیلابیل علمي ادارې لکه د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی، داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هیوادونو کې ان په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع د وژو خلکو ډلې د چهارشنبه په ورځ په جګړه ځپلې غزه کې د ملګرو ملتونو یو ګودام مات کړ. دا پیښه هغه مهال رامسته شوه چې مرستې د قحطۍ پر څنډه ولاړ فلسطین ته ورسېدې. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات د اسرائیل او حماس ترمنځ د احتمالي اوربند لپاره نوي شرایط چمتو کوي. امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. د خړو نړیوال پروګرام په وینا لومړنی راپورونه دا دي چې د غزې په مرکزی ګودام کې دوه کسان مړ شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې د خوراکي توکو د مرستې د سمدستي زیاتوالي غوښتنه کړې چې خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې دوی به وږې پاتې نه شي. تر زیاتېدونکي نړیوال فشار لاندې اسرائیل لس ورځې مخکې په غزه کې د یولسو اونیو اوږدمهاله مرستو بندیز پای ته ورساوه. اسرائیل د ملګرو ملتونو او متحده ایالاتونو په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ ته د محدود مقدار مرستو رسولو اجازه ورکړې ده. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو استازي سیګریټ ګاک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې هغه اندازه مرستې چې اسرائیل تر اوسه ملګرو ملتونو ته د رسولو اجازه ورکړې ده له هغې کښتۍ سره پرتله کېدای سي چې د بیړۍ تر غرقېدو وروسته مرسته کوي. د زیاته کړه چې په غزه کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. متحده ایالات هڅه کوي چې په دغه سیمه کې اوربند ټینګ سي. اسرائیل چې په مارچ کې تر لنډ اوربند وروسته په غزه کې خپل پوځي عملیات بیا پیل کړل، د چهارشنبه په ورځ بریدونو ته دوام ورکړ چې لږ تر لږه 10 کسان پکښې وژل شول. په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه هغه مهال پیل شوه چې حماس ډلې په اسرائیل کې 1200 کسان وژل او شاوخوا 250 کسان یې یرغمل کړل. د غزې د روغتیا چارواکو په وینا له هغه راهیسې د اسرائیل حملو تر 350 زره زیات فلسطینیان وژلي دي. اسرائیل د غزې د ناوړه بشري وضعیت له امله تر فشار لاندې دی. فرانسې، برتانیا، کاناډا او جرمني ویلي دي چې که پوځي عملیات ونه درېږي نو دوی به اقدام